سمغغلا زده رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دوستانو زه اجملند او زمونږ همکاران مو هر کله کو په روانه خبرونه کې به مو د ولسمشر اشرف غنی او د اجرائی رئیس عبدالله د ورستۍ لیدنې له نتایجو خبر کو. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. ناجیه صفی د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکو نه 15مه او ورسته ناست تر سره شي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستيال په ولسمشر غنی توند انتقادونه کړي او له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سو بیلابیل کمیسونونه ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکو اونۍ 15مه او ورسته ناسته ترسره شي. د اجرائیه ریاست مرستيال ویان امید مایسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که هفته پیش روی هم درخته
دی. وایي تمه ده چې راتلونکو اونۍ هم د ملي وحدت حکومت رهبران خپل منځو کې ناسته ولري او د دواړو رهبرانو ترمنځ په پاتې ژمنو او هغه ژمني چې دوی خلکو ته ورکړي په هغو مسایلو بحث وکړي
او تبادله نظر صورت پکړي.
نوموړي وویل چې د تیرې ورځې په ماښام هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ ناسته ترسره شوې ده. د ښاغلي میسم په وینا ملي مشارکت عادلانه استازیتوب د شایسته سالارۍ موضوع د حکومت د اصلاحاتو پروګرامونو لپاره د حکومت د رهبرانو ژمنتیا دوه ګونی چلن نه ډډه کول او د حکومت په ټولو پرېکړو کې د اجرائیه رئیس حضور هغه مسایل و چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ پرې بحثونه شوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستيال وایي په حکومت کې هیڅ ډول کاري صلاحیت نه لري او ولسمشر د هغه ټول واکونه ورنه ځان ته کړي. په هغه ویډیو کې چې د جمهوری ریاست د لومړی مرستيال د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمن رسمي فیسبوک پاڼه کې نن خبره شوې لیدل کېږي چې جنرال عبدالرشید دوستم په ولسمشر غنی تون انتقادونه کوي او وایي چې ولسمشر غنی د هغه په کړنو باور نه لري او ترې ملاتړ نه کوي. په تیرو کې هم د جمهوری ریاست لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم د حکومت پکړنو انتقادونه کړي خو تر اوسه د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر د خغلی دوستم د دغه سرګندونو په اړه سند ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سو بیلابیل کمیسونونه ګمارل دي. په پیښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د افغان کډوالو له استازیو سره کتلي او د هغوی د ستونزو له واردو وروسته د دستور ورکړی.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې په څلور دېرش ولایتونو کې کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل.
د پریکړه په داسې حال کې کېږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي او یو شمیر مدني فعالان افغان حکومت په پټو معاملو تورنوي او ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید لویه جرګه په ټاکلي وخت راوغوړي. د مدني ټولنو په استازیتوب ځوان مدني فعال عطاوله حیران نن خبر اعلان ته وویل چې د هیواد امنیتي وضعیت ورستر بلې خرابېږي او نور دا حالت خلکو ته د زغم وړ نه دی.
دلته زمونږ ولس قرباني ورکي او موږ دا حالات موږ ته نور د زغمل وړ نه دي. زمونږ د ملي اردو سرتیرو ته د خوراک چین ورسیږي او دوی په ار کې په دې بوختي دا زماسته د مینه ستاسو د وزارت ستاسو ازما ما ته وخت راکاو زما د غختنه او من ازما دغه ومنه نور د ورس غزغم تر هدا پات رسیدلای.
د خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ورسیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
ازادي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. جان کیری پرون وویل پاکستان په روسیو میاشتو کې له ځینو پرمختګونو سره سره دې ته اړتیا لري چې د هغو سختریزو په وړاندې چې د خاورې دننه یې پټ دي جدي مبارزه وکړي. کیری دا څرګندونې له هند څخه د کتنې په دوهمه ورځ وکړې او زیاته کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې او لشکر طیبه په څیر ډلو باندې فشارونه زیات کړي.
It is clear that Pakistan has work to do in order to
دوی دا واضح ده چې پاکستان باید پر دې کار وکړي او په دې هیواد کې پر هغه ډلو چې په تروریستي فعالیتونو کې شکل دي ډیر فشار راولي او دوی هم باید له موږ سره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو اداره د حقانی شبکې په ملاتړ تورنوي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې چې حقانی شبکې ډیره ده پوځي عملیات پیل کړی دي. ازبکستان نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه لمانځي. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د ازبکستان خلک د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیا او د داچې څوک په تر هغه وروسته د یو چاري سمبالوي اندېښنه لري. د ازبکستان حکومت د اګست پر 28مه نیټه د اسلام کریموف د روغتیا په اړه خبر ورکړ چې د یوې سختې ناروغۍ له کبله بستر دی. تر هغه وروسته په رسمي ډول د ولسمشر کریموف د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی. خداسې اواز خبریږي چې د کریموف د ځایناستې په اړه په غیوت کې په پټه هڅې روانې دي. له پخواني شوروي اتحاد څخه د ازبکستان د خپلواکۍ رئیس اسلام کریموف یوازینی کس و چې د غیوت مشري یې کوله. ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې نوموړی د اګست پر 9مه نیټه مړ شوی دی، خو د اګست پر 10مه د ولسمشر کشرې لور لولا کریموا پر انستاګرام خپل پیغام شوی و او ویلي و چې پلار یې لا هم ژوندی دی او د دې په خبره شایي بیرته روغ شي. له وړاندې پلان شوی و چې ولسمشر کریموف په د ازبکستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په تاشکند کې په یو کنسرت کې برخه واخلي، خو اوس هغه کنسرت لغوه شوی او نور هغه پروګرامونه هم چې په همدې مناسبت پلان شوي وو ځنډېدلي دي. یو روسي ډیپلومات ویلي چې د امریکا متحده ایالات تو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپل برخه پوره کړي، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی ورخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون ایران ته په خپل سفر کې د ایتارتاس خبري اژانس ته وویل چې امریکا خپلې هغه ژمنې چې تیر کال یې له ایران سره په اټومي موافقتنامې کې کړې وې عملي کړې دي، خو وایي تر هغه ډېر کار یې نه دی کړی. د ریابکوف خبره ټول هغه یو ورخیز بندیزونه چې تر اټومي موافقې د مخه د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی و پر ځای پاتې دي. د وای دغه تحریمونو لمخې د ایران هر معامله چې په ډالر وکیږي باید د امریکا لخوا تصدیق شي او کېدای سي هر وخت وځندول سي. ریاب کوفته هم وایي چې د اکثرو نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره سره ډیری آسیایي او اروپایي شرکتونه له ایران سره د خپل معاملو په برخه کې له احتیاطه کار اخلي. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور رئیس غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لنجمن دریز ټینګار وکړ. له ونې رئیس ویل کېدل چې نوموړی به د کډوالو په وړاندې خپل دریز نرم کړي، خو د پرون بیا خپل کلک اراده څرګنده کړې چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لري وساتي. ترامپ پرون ویل چې د ایستلو یو ځواک به جوړ کړي څو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د متحده ایالاتو خاورې ته داخليږي بیرته خپل هیوادونو ته واستوي او هم به د سوریې او لیبیا په څیر د یو شمېر هیوادونو اتباعو ته ویزې ورنه کړي. ترامپ ویل چې له مکسیکو سره په پوله به د یو دیوال پر جوړېدو یو دیوال جوړ شي او ویل چې لګښت به مکسیکو ورکوي.
We will build a great wall along the southern border.
دوی موږ به په خپل جنوبي سرحدونو کې یو لوی دیوال جوړ کړو او مکسیکو به لګښت ورکړي. موږ به په جنوبي سرحدونو کې د یو کلاک لوړ او ښکلې دیوال د جوړېدو کار پیل کړو. خود مکسیکو ولسمشر ویل چې د پرون ډونالد ترامپ ته ویلي چې هیواد به هیڅ کلام د دغه امنیتي موانع لګښت ورنه کړي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه واوري او ری خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ولسمشر او اجرائیه رئیس تیر ماښام د څلورم ځل لپاره یو بل سره لیدلی او د یو شمیر مسلو په اړه یې له یو بل سره خبرې کړې دي. د چې په دې خبرو اترو کې کوم مسایل څېړل شوي دي په اړه به یې رپورټ ولرو. د هلمند خلک وایي حکومت د هلمند وژغوري یا د جواب ورکړي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی.
دا خلکو د یوې اعتراضیا غونډې حال بدر کړو او له دې به مو خبر کو چې په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره یو شمیر پریکړې کړې دي.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي.
دا شخړې او سولې په انسټیټیوټ کې څېړونکی حکمت الله عظیمي به په دې وغږوو چې دا ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ روانې خبرې اترې په کومو مسلو دي او د دوی ترمنځ شته اختلافات څومره جدي او څومره هواریدونکي دي. دا به مو واورئ چې په فراه ولایت کې نن د روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده. د افغانستان د هوایی دفاع له پوهنتون څخه 115 نوي افسران فارغ شوي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ولسمشر او اجرائیه رئیس تېر ماښام د څلورم ځل لپاره له یو بل سره لیدلي او د یو شمېر مسایلو په اړه یې له یو بل سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست یو ویاند امید مسم ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ په 15 ناسته راتلونکي اونۍ جوړه شي چې دا به د اختلافاتو د پای وروستۍ لیدنه وي. دا چې کوم مسایل دی ناستو کې څېړل شوي، زموږ همکار اجمل تورمان همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی، نور معلومات لده ورو مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله انسب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت دواړه مشرانو د چهارشنبې په ماښام له یو بل سره لیدلي او د اختلاف وړ یو شمېر موضوعات په اړه سره خبرې کړې دي. د جاري ریاست یو ویان امید منسم ازادۍ رادیو ته ویل چې په دغو خبرو کې د سیاسي تفاهم لیکم له مخې پر تعیناتو د مشورې په اصول او ملي مشارکت عادلانه استازیتوب شایسته سالاري د حکومت اصلاحي پروګرامونو ته صداقت او ژمنه او د دوګونی برخورد د پرهیز پاړه بحث او خبرې شوې دي. خغلی میسم د غشان ازادي رادیو ته وویل چې راتلونکو او 15 لیدن به د دواړو مشرانو ترمنځ راتلونکو نه تر سره شي، چې د خبره د اختلافونو د پای په لړ کې به د دواړو مشرانو ولسمشر او اجرائیه رئیس ورسته لیدن وي.
قرار است کې هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشسته باشند و به کوم موارد کې مرتبط به تعهدات که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر با مردم افغانستان سپرده بودن، پیرامون از او بحث ها و تبادل نظر صورت بگیره. به احتمال زیاد شست آخری باشه.
انسب د یادونه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافونو د ختمولو په هدف دغه غونډې چې څه موده مخکې دغه اختلافونه رسنی شول، په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم ګیلې ته خوله پرانستې او ویلي دي چې هیڅ ډول کاري صلاحیت نه لري او ولسمشر هغه ترې ځان ته کړی دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په هغه ویډیو کې چې نن د ښاغلي دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله فرحمن په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې راغلی چې د ولسمشر مرستیال ولسمشر په هغه کړنو ویلي چې ولسمشر په هغه کړنو باور نه لري او ملاتړ هم ترې نه کوي. ښاغلی دوستم په دغه ویډیو کې خپل پلویانو ته په خطاب کې ویلي چې څرګند پریکړه تر دغه لوبې ډیره ښه ده او اړتیا ده چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. ښاغلی دوستم په دغه ویډیو کلیپ کې دا هم ویلي چې نورې نه ویلې خبرې هم لري. ارک تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اجرائیه رئیس وروسته ښایي له ښاغلي غني نه د ده مرستیال ګیلومانو او د څرګندونې پریکړې خبرې خلکو ته نوې اندېښنې پیدا کړې وي چې په وړاندې به یې د ارګ غبرګون ځواب وایي. بله انسب،
ډېر زیاته مننه کوو تورمان صاحب. له تاسو څخه موږ سره د جنگ د سولې او شخړې وبخې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله عظیمي د تلیفون په تماس کې دی. عظیمي صاحب، خدای دې وکړي چې د تاسو د دغه ادارې نوم ما سم اخیستی وي. درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. پا په داسې حال کې چې افغانستان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دی او دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې تودې جګړې روانې دي، په کابل کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د دغه وروستیو اختلافاتو دلایل تاسو په څه کې وینئ؟
ډېر مننه سلامت صاحب. دا خو یو خو هغه څه په میډیا کې ظاهریږي چې د سیاسي تفاهم نامې کوم اصولو باندې مثلا دغه عمل نه کېږي، یا کوم څه چې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله پر هغې باندې هوکړه کړې وه هغه په دا دوه کاله کې ونه شوله. د وحدت ملي حکومت دوره دوه کم په قرارداد کې شوې، د هغه مخ په ختمېدو ده دغه ستونزې راولاړې شولې. مثلا اجرائیه ریاست دا وایي چې په دې کې موږ د لویې جرګې راغوښتل وه د تذکرو د الکترونیکي تذکرو ویشل وه، ځینې نور مسایل چې په هغه کې باندې په انتخاباتو کمیشن کې اصلاحات وه دا نه دي شوي. مګر زه فکر کوم دا مخکې معلومېدل چې دا ډېر ستونزمن دي چې اوسي، کوم چې د لویې جرګې برگزاري ډېر ستونزمن دغه ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني د وخت نه په دې پوهېدله. زما په فکر باندې د دې اختلافاتو اساسي مسله دا ده چې اوس وخت ډېر دوه کاله پاتې دی، دوه کاله تیر شو او د اختر نه وروسته داسې ګونګوسې دي چې ډېرې مظاهرې به وي او د دولت د وحدت ملي د حکومت دغه لجیتمسي یا د دوی مشروعیت په تر سوال لاندې راځي. نو هره ډله غواړي چې یو نو سیاسي دغه ولري نفوذ ولري او روابط د هغه خلکو سره چې ځنی خپه وي، مثلا ډاکټر صاحب عبدالله ته جامعه ته خپه وي، نو دوی غواړي چې وس خپل ځان جامعه ته بیرته ورشتي کی او هغه با نفوذ اشخاص ته چې په جامعه کې یا نور جهادي رهبران دي ځان ته ورشتي کی چې تاسو د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه یوازې د غنل لري ګلن لري زم تاسو په ډول باندې ما خپل د اواز پورته کړی. یو دا دوم دا دی په داسې اساس شرایطو کې چې مثلا جنگ په څو ولایتو کې روان دی، دا څو دغه لري څو عوامل یا مثلا کانسیکوینسز درلودلی شي. یو خو دا دی چې دا زموږ د هغه پیاوړو او غښتلو او هغه کارمان ځواکونه چې په جنگړې په د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنگي شو د هغې پر اویا باندې ډېر پات تاثیر کوي. دوم دا دی طالبان حتی په خپلو منځو کې دا سره وایي که چیرې د وحدت ملي دوه مشران په خپلو چوکیو نه سره جوړېږي، نو که موږ ته د سولې کوم دغه کوي وړاندیز کوي نو دوی به موږ ته په کومو چوکیو باندې دغه شي. نو دغه اختلاف هم په جنګ کې ډېر رول لري او هم په سوله کې رول لری. او دغه دریم بو دی چې دی هغه په نړیواله دغه کې دی د افغانستان کوم ایمیج کوم منظور چې دی هغه نړیواله تم د شډیر بټ رہی چې خدای مکړه افغانان خپلو کې سره ندي جوړ سیاسي سره جوړ اول ته جګړه روان. او دا په عین وخت کې دام فری چې افغانستان دیموکراسي تر اوسه ډېره نازکه ده او په عین وخت کې نړیواله ټولنې د پاتې کېدلو لپاره یو نو ضرورت لیدل کېږي چې که داسې حالت روان وي باید نړیوال یو نو مداخله په افغانستان کې خپله اورده کې. نو زه فکر کوم د دغه حالاتو څخه د رایسول لپاره د مشران باید دوړه مشران د وطن ملي سره کړي او دا یو لانګ ټرم یا تقریبا د دې یو کوي اختلافونه
بیا راپورته. دا راته وایي چې د جنرال صاحب دوستم شکایتونه هم پورته شوي دي او دا استاذ د موږ د خبريال په ریپورت کې خیا اوریدلی چې هغه هم ګیلمن دي. د خغلی دوستم ګیلی او شکایتونه په څه کې دي؟ ځکه چې هغه خو په اصطلاح د همدغه ټیم چې ولسمشر دی د ولسمشر ورڅخه راغلی دی د ټیم ملګری و، د دې د اختلافاتو دلیل څه کېدلی شي د یادې شکایتونو؟
ګورې د جنرال صاحب دوستم د رئیس جمهور اشرف غنی ته د لومړی معاون په صفت باندې چې کله په ټیټ کې مو د دې رول په هغه وخت کې ډېر لیدل کېده یو ډېر تقاضا کېدله چې مثلا کله دغه وحدت ملي فارمول نه وای راغلی، کله چې ډاکټر صاحب عبدالله رالی نو بیا دی په دولت کې د دوهم قوي شخص په حیث باندې دی. کوم چې دا ډاکټر جنرال صاحب دوستم ته د منلو وړ نه ده. اوبم دا دی چې جنرال صاحب دوستم په کابل کې نو اکثر وخت یا د خارج نه د باندې د صحیح مشکلاتو په دغه باندې بیا هم په شمال کې تر څو پورې دغه نظامي عملیات وکړي. او بل د دې اساسي ګیله دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ته پنځوس د واک ورکول شو، د ډاکټر صاحب اشرف غني ټیم د واک ورکول شو، نو د جنرال صاحب دوستم ټیم ته هغه ته هغه واک ور نه کولای شو لا په یو یو ډول ولکې چې دا واک لاړی و دغه ته و ډاکټر صاحب عبد الله ته نو دا یو غټه ستونزه ده او بل تاسو وګورئ دې دا شکایت کوي چې موږ سهم په دغه کې کابینه کې او یا مثلا په سفارتخانو کې دا ډېر کم دی نو د دې ستونزه دلته ده او بیا دا سیم کوم څه وی چې شاید امکان دی اوسی رچی د ډاکټر صاحب اشرف غنی پوسټ شایوي ریاست پوسټ د دوه کال نو وروسته د لغو سی او د لومړی معاون سی ورئیس جمهور ته ډاکټر اشرف جنرال صاحب دوستم ته یو بل موقع ورکولی شي خو زه فکر کوم دا امکان نه دی لري نو د دې ستونزه په دغه کې ده
ډیر زیاته مننه کوو هغه لازمي کور مو ودان دوستانو د سولې او شخړې په انسټیټیوټ کې څېړونکو حکمت الله لازمي و چې د حکومت دننه د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ورستیو ناندرو او یو بل څخه په شکایتونو خپل نظر څرګندو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د افغانستان له هوایی پانتون څخه نن یو 1599 افسران فارغ شول د دفاع وزارت چارواکي ویل 2000 لومړي میلادي کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې د پانتون څخه د دوهم بریدمل پرودبان نوی افسران فارغيږي خان محمد سین له کابل تفصیل لري
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد له استقلال د خاورې له تمامیت او ثبات څخه د لازمې دفاع په خاطر هڅې تیزی شوې چې افغان هوایی ځواک د تخنیک مسلک او کادرونو لپاره پر ځان بسیا شي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان له هوایی پوانتون څخه د 1599 نوي افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړي
دشمنان عزیز سرزمین با پلان های استخباراتی
د دې خاورې دښمنانو د خپل سیمایزو بادارانو له استخباراتي پلانونو سره افغانستان تر نه وتی خو په دې نه پوهیږي افغان اتل ځواکونه یې پر وړاندې ولاړ دي پر دغه ځوانانو چې نن په دغه لوی کورنۍ کې شامل شوی تاکید کوم چې د دوی شعار باید دا وي چې موږ افغانان یو او په افغانستان کې اوسېږو
د افغانستان د هوایی پوهنتون مسؤلینو وویل چې دا له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له دغه پوهنتون څخه د نو افسرانو د فراغت دوهمه دوره ده د هوایی پوهنتون د چارواکو د معلوماتو له مخې فارغ شو نو افسرانو د دې پوهنتون په یوه کلنه آموزشي دوره کې د وسلو هوایی راډیویي چارو د الوتکې د تنې او ماشین او پروازونو درسونه لوستې دي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو له پراخو بریدونو سره مخ دی او افغان امنیتي مسؤلینو تل ویلي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي هوایی ځواکونه نه لري د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ورسره د امریکا او هندوستان لخوا د یو شمیر جنګي الوتکو مرستې شوې دي د افغانستان له هوایی پوهنتون څخه د نوو افسرانو د فراغت په مراسمو کې په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو په استازیتوب جنرال ډیوډ هیکس ژمنه وکړه چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي
You are the future leaders of the Afghan Air Force and the Afghan military.
تاسو د افغان هوایی ځواک او پوز راتلونکي لارښودونکي یاست ائتلافي ځواکونه او د دوی همکاران د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره تاسو سره اوګه پوګه ولاړ دي
د هوایی پوهنتون د نوو فارغ شو افسرانو څخه حکمت الله وردک له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې محصلینو ته د روزنې پر مهال د عملي کارونو زمینې هم برابرې شي د هغه غوښتنه ده چې د دې پوهنتون استادان وایي په پام کې نیول شوی ده د افغانستان د هوایی ځواکونو د قماندانۍ د معلوماتو له مخې د دې پوهنتون بنسټ په 1313 لمریز کال کې د شاه امان الله په واکمنۍ کې کیښودل شوی دی کارپوهان وایي د افغانستان پر وړاندې د روانې جګړې د مخنیوي لپاره غوره لار د هیواد د هوایی ځواکونو پیاوړتیا ده
د هلمند خلکوایي حکومت د هلمند وشغوري یاد جواب ورکړي په لشکرګاه کې سلګونه قومي مشرانو مدني فعالیتونو په اعتراضي غونډه کې پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د ولسونو په ساتنه کې ناتوانه یاد کړ لا سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي رپورټ اورو چې د خلکو په غږونو پیلېږي
<تص-> د سکوت او محاصره ولسوالیو غوسیدونکو چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصره د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول شوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین او بیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګا د پنځویش ترز رئیسی د هلمند او کندهار ترمنز غزیدل لارا بند او د لشکرګاه د معاصره په حالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر دریمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د شمیر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوی نادلی او ګرمسیر ولسوالیو ډیرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواو کې د ښار تر پولو راورسېدله. که څه هم حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازدمې سرتیري په ښار کې ځای په ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر تړل کېدو وروسته په یوه معاصره ښار کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ شوي دي او پر حکومت تور پورې کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دې یا هلمند وژغوري یا دې خلکو ته جواب ورکړي.
د کابل بیدو ړندو او کڼو مشرانو که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ، راسئ هلمند ته نجات ورکوي. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایه چې د خپل اولس ښځې ماشومان سپین ږیرو ساتنه نسی کولی؟ یا جواب راکړي یا مو وژغوري.
کومو مشرانو پر حکومت تور پر کړ چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بیزایسو کورنیو سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسوه او خلکو د سروې د ډلو د ډیرېدو تر څنګ د مرستو د ډیرېدو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلونو څو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو تر څنګ ښار ته په نږدو سیمو کې د پراخې چرنیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور د مور او مهریه چلند را سره وکی نه اهل مقامونه در باندې مصالحه تکړل مور دی واخستلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو د اوس ما وزت ډیر بد دی. باور وکی د داغه ټپ د داغه ته راځي څخه پر 15% خاورې اعزام تسلط لرم د 15% څخه لوړ تسلط نه لرم. شهر مې د ما سیرې پالت کړي په ما سیرې پالت کې مر ورځ شي دیشم د ار ورځ زخم کېشم. المندایم پروند شمال مور د دې ځاګه صبر ده پروند بدخشان مور د دې ځاګه صبر ده پروند نګرهار مور په دې امید باندې نه سره چزوی به میراتي دنا اهله کسانو د لاسې کارتنان بس ته کیږي راستوت کیږي ولې د ژوند ملت په حساب باندې आवाज نه کم پورته. آیا د امن مسلم حق نه دی؟
په هلمند کې دروانو نامنو لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. په ندالی ناوی ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات منځک پراته دي او د نامنو یو جنګول عمل نږدې 15000 کورنۍ لشکرګاو شاوخوا امن سیمه ته کړه سوي دي چې هر ورځ سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي. د کومو مشرانو مدني فعالینو په دې اعتراضي غونډه کې یو پریکړلی کوم صادر شو چې پکې راغلی و کچیر په حکومت کې د هلمند روان ناورین پاړه بې تفاوتي پای ته ونه رسیږي د لشکرګاه محاصره ژر تر ژر ماته نسي او هغه کسان چې روان حالت پرمست کېدو کې لاس لري مجازات نسي په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ لاسه دی رادیو نوري سم خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي. هم دا اوس مو ریپورت تر لاسه کړ د کابل د شرارات په سره چیرې چې یو ډله البته یو ټاکل شوی کمیسون غواړي د امیر حبیب الله کلکانی جسد یو اربیا خاورو ته وسپاري دا یو بل ډل خو له اختلافات سره مخ شوی دی. ویل کیږي چې په سیمه کې اخو ډب شوی دی او دزیم د دزو غونه موریدل شوی دی. ابراهیم صافی د ازادي رادیو خبري عالم دا اوس په سیمه کې دی. صافی صاحب دا راته وایي چې په شراره تپې کې یا د غلطه چې ټاکل شوی و د امیر حبیب الله کلکانی مړی بیا خبرو ته وسپارل شي، اوس وضعیت څنګه دی او اصلا موضوع څه ده؟ دلته
سلام تاسو او اوریدونکو ته ان څه لکه څنګه چې تاسو دا نو ښه لمړی د حبیب الله کلکانی او د هغه سره د شپاله نور کسانو د جنازې مراسم د کابل د ادغا په جماعت کې تر سره شول. یو شمیر حکومتي چارواکو د ولسی جرګې یو شمیر غړو په دې کې برخه اخیستې وه. دا غیزه څخه د دوی جنازې په سپلی ډول یعنی په خو باندې په وګو باندې راولل شي د شراره تپې پورې د شراره کله چې دوی غوښتل هغه تپې ته ولاړ شي او د امیر حبیب الله کلکاني مړی خاورو ته وسپاري. ویل کېږي چې تر ډېره د جنرال دوستم د پلویانو لخوا د دوی مخنیوی وشو، د دواړو خواوو ډزې وشوې. یو کس په دغه اخرت کې ټپي شوی دی. دا معلومه نه ده چې آیا د مرمۍ په وسیله دی ټپي شوی دی او یا که د کمبلې خو وینې پرې روانې وي. په دغه ځای کې اوس د افغان پولیس او د ملي امنیت ځواکونه او یو شمېر نور ځواکونه په دغه ځای کې دي تر څو د امنیت ولکه په خپل لاس کې واخلي. په سیمه کې ډېر پلویان د امیر حبیب الله کلکاني همدلته حضور لري، حتی د یو شمېر کسانو سره چې شخصي لباسونو کې دي د دوی سره ټوپک لیدل کېږي. او نامعلومه نه ده چې مړی به آیا د امیر حبیب الله کلکاني مړی به په همدې صفه کې یعنې د شراره په صفه کې خاورو ته وسپارل شي که نه، دا هغه څه دي چې وروسته به معلوم شي.
ډېره زیاته مننه کوو. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم په دې موضوع له تاسو حال اخلو. دوستانو، زموږ خبریال ابراهیم صافی و چې ویلې په هغه سیمه کې چې نن پکې د حبیب الله کلکاني مړی بیا خاورو ته سپارل کېده، د دغه موضوع پر سر اختلاف رامنځته شوی دی، د ډزو غږونه اورېدل شوي دي او شخړه شوې ده. وخت له 2:30 بجو اوښتی دي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکې اونۍ 15مه او وروستۍ غونډه وسي. افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره څو بیلابیل کمیسیونونه ګمارلی دي. د غور چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د دغه ولایت دولتيار ولسوالۍ له مربوطاتو څخه 15 مسافر نامعلوم لوري ته بیولې دي. د ترکیه دفاع وزارت د جولای میاشتې د ناکامې کودتا سره د اړیکو په تور د مځکني او سمندري ځواکونو له لیکو څخه نور 840 کسان له دندو لرې کړي دي. یو روسي ډیپلومات ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپله برخه پوره کړې، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی یو اړخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. ازبکستان نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه داسې مهال مانځي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د مرګ پر بستر پروت دی. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریځ ټینګار کړی او وایي چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې ساتي.
اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. پاموکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې د ګاونډي هیواد پاکستان د دوه مخي سیاست لقبل له دغه هیواد سره د افغانستان راکړه ورکړه له 3 میلیارډ ډالر څخه 1.3 میلیون ډالر ته راکړه شوه ده. دا په تاسو هر کې چې پاکستان له تیر ډول سره زور په دیخه د چمن سپین بودک ترانزټي لار تړلې و چې نن بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
لکه څنګه چې زموږ په تجارت د پاکستان سره سر بلې مخ په کمیدا دی، په خو 3 میلیارډ ډالر او تقریبا 1.3 میلیارډ ډالر ته ښکته شوی. وخت په تیر سره زموږ تجارت مې د پاکستان سره ورو کمیږي او حتی صفر ته تقرب وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع خونی د ویان سیام الدین پسری په خبره د دغه لارې تړل کې دوله کابله افغان سوداګر ته په میلیونو ډالر زیان واوښت چې دا کار د نړیوالو اقتصادي اصولو خلاف هم دی. د لومړي ځل لپاره یو افغاني خصوصي شرکت غواړي چې د یو چینایي شرکت په مرسته په افغانستان کې د عضوي سري د پروسس یو فابریکه جوړ کړي. د خصوصي شرکت مشر سید احمد ارغندیوال ازادي اړ دیول چې د اوس لپاره دغه سري نمونه پروان ولایت ته راوړي او که نتیجه شوه نو د فابریکې جوړولو چاري به پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد هم ازادي اړ دیول چې عضوي سره تر کیمیاوي سري ښه نتیجه ورکوي او په خبره چې دغه ډول سره د میوجاتو او نورو کرنیزو محصولاتو پر حاصلاتو شاغیز لري. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول په 240 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د صرفانو د ټولنی د معلوماتو مخې په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ او پنځه شپږ پله، یو پاوند شپږ اتیا افغانۍ او څلوېښت پله، یو یورو درې اویا افغانۍ او نوي پله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ او شپږ پله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ، زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه درویشت افغانۍ او زر ایراني تومن اتلس افغانۍ او پنځوس پله.
دوستانو د کندوز ولایت دالچین پل له بیا رغونې وروسته د ترافیکو پر مخ خلاص شو. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي پوځ واکونه وتوانېدل چې پر دغه پل باندې د استحکام موقتی پل نصب کړي او د کندوز شیرخان بندر لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د اجمل آرین په رپورټ کې.
د کندوز دالچین پل له بیا رغونې وروسته تیره ورځ مازیګر مهال د دې ولایت د سیمیزو چارواکو لخوا رسمن پرانیستل شو او له کبله د کندوز شیرخان بندر او د دې ولایت څلورو ولسوالیو لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې دغه پل د څه باندې څلوېښت متره په اوږدوالی ویجاړ شوی و، خو د ملي اردو ځواکونه وتوانېدل چې پر دغه پل باندې استحکامي پل نصب کړي او د کندوز شیرخان بندر لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې هڅه کوي ډېر ژر دغه پل په اساسي ډول ورغوي.
که توسط قوای مسلح دولت اسلامی افغانستان همو تیمی
دی ملی اردو دی انجینری تیم کارکون که وتوانیدل چې د استحکام پل په څلورو شپو او ورځو کې نصب کړي او دغه لاره خلاص کړي، موږ او تاسو د دغه پل د پرانستو شاهدان یو.
شاهد افتتاح هستیم که شما میبینید.
په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال محمد اکرم سامح له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو د انجینرۍ څانګې پرسنل په میدان سره وتوانېدل چې د الچین پل بیا ورغوي او لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي. خاغلی سامی په دې اړه داسې وویل:
من به مردم شریف ولایت کندوز اطمینان میدهم که ما عملیات های خود
کندوز شریف ولس ته ډاډ ورکوم چې موږ خپلو تصفیه عملیاتونو ته په دې ولایت کې دوام ورکوو څو دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړو. بلخوا د کندوز ولایت د ټولګټو ریاست چارواکي وایي چې دغه استحکامي پل واویا متره اوږدوالی او څلور متره پلنوالی لري او پر دغه پل باندې هغه باروړونکي موټر چې څلوېښت ټنه وزن ولري تګ راتګ کولی شي او له دې پورته وزن ته اجازه نه ورکوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم د خبرونې وروستی مطلب راخلو. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي چې ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پام اړوند وزارتونو ته لازمي لارښوونې کړي چې په کې د راستنیدونکو لپاره د استوګنځایونو برابرول اساسي موضوع ده. عبدالله وحید پویان وایي چې ولسمشر دغه شان یو کمیسون او د سولې عالي شورا ته دنده سپارلې چې د هغه وسلوالو د کورنیو د راستنیدو په برخه کې هم غور وکړي چې د حکومت له مخالفت او جګړې لاس اخیستي او سوله ییز ژوند ته راګرځېدل غواړي. اجمل تورمان له ښاغلي پویان سره مرکه کړي او په سر کې ورنه د دې خبرو جزئیات غوښتي. ښاغلی پویان وایي:
رئیس جمهور پرون ماښام موږ خپل حضور ته ومنلو او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر صاحب عمر زخیلوال خبرې وکړې او همدغسې بیا د مهاجرینو مشرانو په مختلفو برخو کې د تجارت، ترانسپورت، د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې او په آخره کې جلالت مآب رئیس جمهور خبرې وکړې چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي هم ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړ زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې. رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. هغه مجرمین چې کابل ته راځي. نو دغه سی په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لاندې، هم هدایت ورکړل چې دوی د سرمایې خوندي کول په خاطر باندې چې دوی کله د سرمایې انتقالي او په هر برخه کې چې دوی خپل غوړي سرمایه گذاري وکړي دوی باید حمایت وشي د حکومت لخوا. نو دغه سی د ترانسپورت په حق لاندې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورت د ستونزو باندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورت ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورت او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي.
جناب پویان صاحب، ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول، اوس سوله ییز ژوند ته مخه کړي، هغه غواړي چې سوله ییز ژوند ته مخه کړي، د هغوی د کورنۍ د راتګ په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبرې وشي، په دې اړه خبرې وشوي څه نتیجه لاسته راغله؟
بله، رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې حق باندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي، د افغانستان قانوني اساسي مني او د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند غوره کوي، نو دغه د لپاره د راتګ سهولت شته افغانستان ته.
بله، په دې اړه هم خبرې وشوي ښاغلی پویان چې دغه موده به په څونه وخت وي، څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته رسنیږي او آیا دغه امکانات چې دي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه؟ کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کې وي، بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کېږي؟
نه، انشاءالله چې ځینې مرستې چې لازم وي هغه خو باید عاجل ترسره شي، لکه د ځمکو ورکولو. د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی، نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي. امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستانه کړو افغانستان ته.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان و چې د ولسمشر سره یې د کډوالو او البته د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو په اړه د شوې غونډې حال راکو. دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د لوبو له میدان نه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مو باسي.
The Lobo La Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم. د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروگرام کې مساس لپاره د تل په سیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړي چې په ریپورت کې به ووري چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسولین وایي د فوتبال د غوړ لیگ څخه د تر سره کولو هدف د فوتبال د نورسکلنو او ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. او په مصاحبه کې اوري چې په ټالنټ کې د افغان ځوانانو د مویتای په سیالیو کې افغانستان درې سیالي ګټلې او یو یې بایل للی. دغه سیالی به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. په سر کې راځو راپور ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال د غوره لیگ څخه د تصرف کولو هدف دا دی چې د فوټبال د نورسکلونو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي اړې ټول چې د څو کلونو را پدې خو دا ډول سیالي د دې سبب شوی چې په ولایتونو او مرکز کابل کې فوټبال لوبه نور هم وده وکړي. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د فوټبال د غوره لیگ څخه هدف دا ده چې د فوټبال د 19 کلنو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي رادیو ته ویل چې له څو کلنو راپدې خو دا ډول سیالۍ د دې سبب شوی چې په ولایتونو او کابل کې فوټبال نور هم وده وکړي.
واقعا د لیگ برتر فوټبال افغانستان 4 ساله
دی ورشته هم د فوټبال غوره لیگ سیالي په لړ کې چې څلو کال یې تیر شوی، د فوټبال د چارو پر کړندارو او د فوټبال په پرمختګ شاغیز کړی دی.
ملي تاثیر بسیار مثبت دی.
خغلی کارګر زیاته کړ چې هر کال د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو لوبغاړي په تو زونونو ویشل کیږي او پلازمینه کابل کې دا ډول سیالي ترسره کوي. د فوټبال دغه غوره لیگ د تیری پنځ شنبه په ورځ رسمن په کابل کې پیل شو. په ورته وخت کې د سیمور غلبورز مربی سلیمان بابکلانوف ازادي راډیو ته ویل چې د نورو ګټو ترڅنګ سپورت د روغتیا کلی ده.
فوټبالیستو از کوچه میشه بسیار
څوک د کوڅې د لوب څخه فوټبالر کېدلای شي، خو کله چې په افغانستان کې ځوانان دغه لوب ته مخه کړي د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسیږي.
په ورته وخت کې د شفق ایوبی په نوم لوبغاړی چې د سپینغر بازانو د ټیم غړی دی او تیر کال د څلورم دور د غوره لیګ اتل هم شو، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول سیالۍ دې ته زمینه برابروي چې نوي ځوانان ملي ټیمونو ته لار ومومي.
او داسې ټول لیکونه ډېر ښه فایده لري د دې طریقه مونږ کولی شو چې د افغانستان ملي ټیم ته نوي دا سال ته 19 کلن دا سال دې ته لاره پیدا کړو. دا سلومتونه د یو ولایت د پرمختګ لپاره ژوند د پرمختګ لپاره ډېر ښه دی.
د دې تر څنګ د مرکز کابل ولایتونو څخه راغلي د دې غوره لیګ لیدونکي وایي چې دغه ډول سیالۍ په هیواد کې د فوټبال د ودې سبب ګرځي او په خبره یې چې ډېر خوښ دي چې دغه ډول غوره سیالۍ په کابل کې د امن په فضا کې ترسره کیږي. ویس احمد او حنیف هغه دوه تنه دي چې دغه سیالیو ته په ډیر شوق راغلي دي.
ډیرې کې سیالۍ دي ځکه چې د موږ ځوانان چې کمی دي هغه د تشویقي چې د سپورتس کې حساب اخلي د ډیرو بیکارۍ د لاسه د هغه نه دی بچ کوي چې دی راشي او د خپل لغه څنګه ورزش دی چې ډیر کده هم د صحت لپاره معاشره لپاره ډیر یو کار دی.
دا وای دا لوب ډیر جالب ده. همدا اوس زمور زړه د درزیږي او لوب ګورو. دا یو ډیر شګام دي زمور خلک به پرمختګ وکړي او زه هم له ډیر لیر ځای دغه سیالي ته راغلم.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلون هم په داسې وخت کې د دغې لوبې د ودې خبرې کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا غواړي چې په افغانستان کې درې معیاري سټډیومونه جوړ کړي. داسې ویل کېږي چې د دغو سټډیومونو څخه یو یې په هرات ولایت کې د $1,000,000 په ارزښت جوړ شوی او دوه نورې چې ویل کېده په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې جوړ شي. په دې خاطرې د رغېدو چارې نه دي پیل شوي چې د دغه ولایت د ورزش امیریت دې کار ته نه دی چمتو.
اوس هم راځو د مرکې په لور. په ټالنډ کې د افغان ځوانانو د مویتای سیالیو په لړ کې افغانستان درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مویتای د دغه شپږ کسیزه ټیم چمتووالی به د دغو سیالیو لپاره شوي او دغه سیالۍ هدف به یوازې د دې سیالیو قهرماني وي. دغه سیالۍ به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام ولري. په همدې اړه مې د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل عبدالواحد سنګي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د افغان لوبغاړو د ستراوند پاړه پښتلې دي. شغلی سنګزی ویل
د موټر رقابتونو سره تایلند کې روان دي. متاسفانه سره دوا الکان ځوانان یې سره مسابقه ته بایلل پرتغال ته او پاکستان ته نور د لوډو غوال نور آماده دي سیم فائنل ته رسیدل سره قرار د اتم د اگست د 2014 مصطفی حسنزاده په 15 ګرام وزن کې ځوانانو کې پرتغال سره رنگ ته داخليږي او محمد مصطفی په 50 کیلو کې تایلند سره مبارزه لري. نو سیم فائنل ته رسیدل مبارزه لري. بانو زهرا رضایی په 80 کیلو ګرام کې مسابقه لري. اوکراین سره د دوام ستمبر کې مسابقه خلاصيږي.
په دغه سالو کې څومره شزنه لوبغاړو ګډون کړی دي، څومره لوکان دي او څومره انجونې دي؟
شپږ لوبغاړي ځوانان دي او یو زهرا رضایی ده چې د مسابقه کې ګټون کړی. دوی لوبغاړي تر اوسه سیم فاینل ته رسېدلې، یعنی تر اوسه فایټ کوي، مبارزه یې ګټلی ده، سیم فاینل ته رسېدلې ده.
سرنګزی صاحب، دغه سیالي په باره کې راته ووایاست چې څه وخت پیل شوي دي او آمادګي افغان لوبغاړو ورته نیولې ده او که څنګه؟
آمادګي ځوانانو دلته تقریبا دوه میاشتې مخکې دوی قرنطین شوی ده او تمریناتو شروع کړی. په دوه میاشتې بعد دغه مبارزه شروع شوی ده. دوه میاشتې مخکې یعنی دوی دلته تمرینات باندې کار کړی، یعنی قرنطین شوی ده. خلاصېږي دوام د ستمبر لکه خلاصېږي چهارشنبه پورې از مسابقه خلاصېږي.
محترم اوردونکو، د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس پارم.
کور کلی جوړونکې
فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. پورا ورک د کړل دوه کوره قدر من دوستانو د دې متل په اوریدلو سره به پدې پوښې بیا چې نن د پور یا قرض پاک له خبرې کوو. د قرض پاک له قران کریم کې راغلی چې قرض ورکړي خو دې بیرته ادا کول وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي، ځکه دا کار د پور له واجب په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوي کوي. ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري، خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي. په هر شکل چې وي د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی، ځکه له یوې خوا د پور اخیستونکي اعتبار پخیږي، له بله پلوه چا چې پیسې ورکړي د آرامښت احساس کوي. تجربو ښودلی چې که چیرې پور په ټاکلي وخت ادا نه شي پور ورکوونکی مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي. له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې ان په قتل تمامیږي. داسې کسان هم شته چې مزدورکاري کوي، د لاس په تڼاکو پیسې ګټي، بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوست یې لري هغه پیسې قرض ورکوي، بیرته بیا په همدې پیسو دومره زوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي. د خوست اوسیدونکی وبشت کلان اجمل لم داسې کسانو څخه دی. اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو.
خوست کې مزدوري کوله، 100 روپۍ میتر وای کوی، بس بیا اخر کې 0 روپۍ راکړي. دا 100 روپۍ چې راکړي دي کړی د شک وخت، بس هم د کاکا زوی می بار بار ورزم مو بس نه راکوي، خو زه خپل ځان شرمېږم تر نن نه راکړي.
کارو سو کو چې پغاش مونه ورکو په ودای ورکو سړی غونه زبروي ورتلم برتلم به مته به کار نه ورکو بیرته بتلم. بس نو د تکلیف ورې دو چې زه خپل کو ته تلم، آلته خو تل پنی نه موبایل دی نو. بس می کړ چې څومره حال دی اټل دومره پغوي وی وی چې بس لکه چې دا ختم شوی مرشه کور کې مده تکلیف تر کړو. زه چې کیم سړی ما سره کار زو کو به زه با سره به خو نه زورم، ځکه چې ما خپل هغه کړول دي.
د کابل اوسیدونکی کمال بیا وایي کله چې لما په مسافرت کې چا پیسې غوښتې زړه به مې غوښتل چې له بل نه یې قرض کړم، قرض غوښتونکي ته یې ورکړم. له دننه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستې وې خو یوه هم بیرته نه دي ورکړي.
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژانده بم چې مثال دغه د قندوز ده، بیا به م سه قرض ورکړه نو په اعتبار کې بې له موږ نه قرض واخیسته بیخي ځان به یې راورور کړه، او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیر و په دې مخ باندې به بیخي دی له هغه وطن نه بې فرار وکړه، له یوه ولایت نه به بل ته لاړه او ځان به غایب کړه، او قرضې دماغ تقریبا چې زه اوس ځان سره حساب کوم 10,000 ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي نو 3-4 لکه روپۍ کېږي. خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال دغه چټاله پکې جوړه کی او په خپل نیټه باندې هغه خپل مرګري ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورن کی.
ځینې وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستونکي ظلم کیږي، قرض اخلي کاروبار ور باندې شروع کوي بیا تاوان کوي. کله چې د قرض ورکولو موده پوره کیږي چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولاد د قرض په بدل کې ورنه غواړي. د زابل اوسیدونکی نعمت الله اندړ د خپلې سیمې په هکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بیولې.
دوی واقع شوي دي د قرض له ما سره، متاسفانه چې یو م پردی و یو م د خپلوانو له جملې سه پیسې م ورکړي دي، هغه پیسې بس په هغه مخه باندې ولاړې، ډېرې ځورولې ما. مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتر ناداره دي، دوی په دې هیله باندې چې یو بزنس یا کار یو تجارت یو په هغه کې یودم داسې تاوان وکړي، نور مدرک نه لري. داسې په منظمه توګه تجاران چې دي اساسي سرمایه ولري یا مارکیټ ولري یا دوکان ولري، یو هغه کسان چې مثلا قرض اخلي او جایداد لري، مثلا باغونه لري، او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي. قرض یو سړی قدرت نه لري، بالاخره بیا ورځي د کور مال جن راوړي، غواوي جن راوړي، دغه د اولاد نه پخه هغه شي دی ورکه هغه جن وخت، بالاخره لوني جن ورځ ما په یاد د سو اقد مو په منځ کې چې په قرض کې لوني ورکړي، وړې وړې لوني په قرض ورکړي، وای په نور شي نه لري لور راکړه. دا تقریبا یو جنایت غوندي شکل ده، وای پور ورکته کړه دوه کور الته دا چې دواړه ورکی ورکی دوه دا معنی کور خلاص پیسې دار هغه پیسې نه ورکی نه، بالاخره موضوع خشونت ولا جګ ته تاسو هغه وویل په بدی نه پر باندې مړ کی هغه پور شي ورکړي هغه مړ کی هغه پور شي خسته هغه مړ کی.
د علوم اکاډمۍ علمی غړی داوود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونه څخه دی چې په ټولنه کې ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده.
په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي او بیرته ترې نه اخلي، خو قرض ورکوي او هغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنی روپۍ ورسره خلاص نشي. اما ګدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولې نورې غواړي. نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا یې په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته روان وي، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پر مخ بیایي، هغو ته اولویت ورکوي، خو د قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. پکار ده چې چا قرض واخیسته په خپل وخت و زمان کوشش وکړي چې ورته ورسوي. قرض اخیستونکی د دې امید نه کوي چې زه قرض اخلم چې دا بیا سبا را وبخي، نه، هغه د دې اراده ولري چې زه قرض اخلم او دا همت باید له ځان سره ولري چې په معین وخت بیرته ورسپارم. ما دا څو ورځې مخکې نه پوهېږم کومه رادیو وه چې د هغوی د قرض په اړه دا توصیه وه چې چاته له 5000 زیات قرض مه ورکوئ، ځکه چې وایي بیرته یې نه درکوي. بیا دغه هر رادیو چې وي زما اوس نوم نه ده په یاد، داسې توصیه د په ټولنه کې نه خپروي. دا د ټولنې اقتصادي هغه اساسات لمن جوړي، اجتماعي روابط لمن جوړي، خپل همدغه احتیاجات دي چې ټولنه سره نخلوي. که څوک قرض ونه غواړي، بلې قرض وار نه کی، نو د اجتماعي روابط به په څه شي باندې ټینګ شي؟
دیني عالم نورالله کوثر هم د قرض پاکله وایي چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض پاکله خپلې تجربې له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین نظره په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی ده، ځین انسانانو په خپل وخت باندې په هغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی ده یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خو داسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلی دي چې قرض ادایي نه وروستو یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه ده راکړی، او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکه قرض کړي وه هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمانې کله کله وینم چې غټ غټي زلمیتوب ته نږدې او پلار د واده قرض داري، او بیا دا لاڅ چې باز خلک ډیر سپکه کلمه استعمالي چې 100 روپۍ ورواچ او دای قرضدار خلک کې قرضدار چپسي، او حال دا چې دا یو احسان دی، یو نیکی ده، دغه قدر وکي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله دا قرض ځان ته منسوب کړی ده، واقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله وایي چې دا قرض له ما سره ده، او قرضدار هم باید داسې کارونه کوي چې هغه سړی نیکی نه پښیمانه کی، یا هم دا رقم قرض ورکوونکی یا هغه څوک چې قرض ورکوي هغه هم باید فنزرتون الی مې سره ته وګوري چې الله وایي کله تاسو قرض غوښته هغه تنگ دستی په وخت کې به ډیر سړي باندې فشار نه راولي، او سړي ته به لږ موخه ورکوي او لږ موقب ورکوي چې دا د موقع په سبب سره هغه وکولی شي تا قرض ادای وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس تمثيلي ټوټه اروپا تمثيلي ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوی چې د پیسو په ساتنه کې بے پروايي کوي، بیا خپل لستوندو سره مخ وي.
واخزي څه شوی؟
او دغه یم لکه چې سترګې دې مو ضعیف شوی.
ستړې مو خزي دغه پیسې واخله.
راکا
دا ولی دا د پیسو باندې څه شو کې؟ دا څه قاته یې؟
نو څنګه کم تاویز کم غاړه کې واچوم؟
غاړه کې ماشه ولګي سمې کېده چې خرابېږي.
هو سړی خو به غو دې زړې پیسې راولې دې دې ته ګوره. دا تا پتیلو دې دا دا دې پورو دې دې ته ګوره، څو پلاستر یې په وهلې دې دا پیسې نو ذکر کېدم.
نو څنګه کوم خو همدغه پیسې دې ما داسې کړی؟
نو زه نه کما خدغه زړې پیسې راولې زم دغه سېګدم.
نو وکوي ما لګي سمې وساته.
پلارا مور ته مې یو بکسک راوړه چې دا پیسې په کیسه مې کېږدي.
دا هغه د پلار لور، اوس نو بکسک هم ورته راوړه، خو موږ ته بل څوک راکوي.
خیر ده که بل څوک یې موږ ته راکوي، موږ یې باید سمې وساتو. دا چې بل څوک یې موږ ته خرابې راکړي، موږ یې هم خرابې کړو، نو دې نه به څه شی جوړ شي؟
کېنه مکتبه اوس دوه صنفه مکتب دې راته ویلی ده، اوس ما باندې خبرې کوي.
او ښځې لور مې ښه خبره وکړه، رښتیا وایي که همدغسې ټول خلک همداسې یو بکسک واخلي، پیسې سمې په قدر وساتي، ولې به خرابې شي؟
د دې نه وروسته د دې لور ته بکسک واخله او پیسې هم همدې ته ورکوه.
همدغسې به کوم.
څو وخت ما بکسه کې پیسې ایښي دي، چار وخت دي راوړي، یا مې تر توشکه لاندې کړي، یا مې تر فرش لاندې کړي، یا مې د انوارۍ په سر ایښي، بیا مې هغه هم له یاده وځي. کله کله خو یې وړم، هغه د وړو په کندو کې ږدم.
خو همدغسې ده چې پیسې خرابیږي. لورې، بکسه راوړم درته چې پیسې مې درکولې په هماغه بکسه کې ښه په قدر کېږه ده.
خو پلاره، ته هم داسې پیسې مه اخله د خلکو نه چې ډېرې زړې وي، او لږ لږ ورته وایه چې پیسې سمې وساتي، ځکه که پیسې سمې وساتل شي پیسې زر نه زړېږي او دا زموږ په ګټه دی.
ولورې، څنګه وکړم؟ دوکان دی نو، ماشوم هم راوړي، غټ هم راوړي، ښځه هم راوړي، نر هم راوړي، چا ته به وایم چې نه اخلم؟ خو چې وایي نه اخلم، ټول همدغسې دي. خو ما وویل چې بکسه راوړم، ما چې پیسې راوړلې ټولې په هماغه بکسه کې کېږه دی. سمه ده لورې؟
سمه ده پلاره.
آسادی